د پلویانو پر ضد څرګندونه کوي. د ترکیه پولیس وایي یو کورد ځان وژون کې پرون پر چاودیدونکو موادو بار موټر د سوریه او ترکیه پولې ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزه او 15 تنه یې ووژل. د روسیې ولسمشر له بیلاروس څخه وغوښتل چې روسیې ته خپل زراعتي محصولات صادر کړي او د هغو مخه ونیسي چې له غربي هیوادونو د بیلاروس له لارې روسیې ته قاچاق کیږي. او د ټینس نړیوال فدراسیون روسی نامتو لوبغاړی ماریا شراپو د دوو کلونو لپاره له لوبو منع کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړی ویلولی پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صاف او واضح اوریدلی شئ. د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو موږ خبرونه کوو. له اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. خو اوس دوه نړیوال موضوعات راخلو. لومړی د عراق. عراقي پوځیان د فلوجه ښار لور ته ورمخته شوي دي، خو د ښار له دننه سخت مقاومت ورسره کېږي. عراقي ځواکونو له څه باندې دوو اونیو راهیسې د فلوجه د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا ښار په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړی دی. ملګرو ملتونو هم د ښار دننه ملکیانو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
عراقي پوځیان د فلوجه ښار جنوب ته ورننوتلې دي. پوځیان وایي چې دا شهدا په نوم سیمه یې نیولې ده. د مې په 23 د عراق صدراعظم حیدر علي بادي له داعش څخه د فلوجې د نیولو لپاره پوځ ته د عملیاتو اجازه ورکړه. ملګرو ملتو د چهارشنبې په ورځ اندېښنه ښکاره کړه چې په لسګونو زره کسان د فلوجه په ښار کې بند پاتې دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو اهم آهنګ کوونکي لیز ګران د رویټرز افغان ستیره ورځ وویل چې په فلوجه کې محاصره خلک له خطرناک وضعیت سره مخامخ دي. ګراند وویل یو نیم کس چې له فلوجه څخه راوځي د ډېر بد وضعیت خبر ورکوي. دا وایي موږ په فلوجه کې د ملکیانو شمېره کمه ګڼلې وه. موږ داسې فکر کاوه چې له 40 تر 50 زره پورې ملکیان له سخت خطر سره مخامخ دي. خو اوس چې کوم کسان راوتلي دي هغوی موږ ته ویلي دي چې ښایي تر 90 زره پورې ملکیان لا هم د فلوجه دننه وي. دوی هلته بند پاتې دي او خوندي نه دي. ګراند زیاته کړه چې شل سره ډیر کسان تر اوسه له فلوجه څخه په ډیرو سختو شرایطو کې چې څو ورځې یې پلی سفر کړی دی راوتلي دي. او یو شمېر کسان د راوتلو په وخت په لاره کې له منځه تللي دي. فلوجه د مرکز بغداد د جنوب په 50 کیلومتره کې پرته ده چې د 2014 کال په لومړیو کې دولت مخالفه وسله والو ونیوله. د فلوجه د نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره شیعه ملیشه مرسته کوي او د امریکا په مشرۍ الوتکې د هوا له لارې ملاتړ کوي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې د شهر له دننه له عراقي ځواکونو سره سخت مقاومت کیږي. پوځیان وایي چې داعش وسلوالو د شهر دننه تونلونه ایستلې دي او له دغو تونلونو څخه د پوځیانو د تیز پرمختګ مخه نیولې ده. په روسیو میاشتو کې داعش د عراق په لویدیځ کې پراخې سیمې له لاسه ورکړې، خو د عراق په شمال کې د دغه هیواد دوهم ستر ښار موصل لا هم له دوی سره دی.
د نړیوال سولې سګنې شاخص یا لارښود وایي جنګونه او د زور زیاتي اعمال په نړۍ کې ډېر شوي دي. جنګونو د قربانیانو شمیر په تیرو 15 کلونو کې بې ساري لوړ رقم ته رسیدلی دی او اکثره دغه جنګ جګړې په منځني ختیځ کې دي. خو تیر کال د نړیوال سولې په لور ځینې پرمختګونه هم شوي دي. دا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د کلنی راپور نتیجه ده. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د جګړو پر مهال د وژل شو شمیر له تیرو 15 کلونو زیات شوی دی. د کډوالو او بې ځایه شوو کسانو شمیر هم تر 13 کلونو زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان تر څنګ په نړۍ کې په تر ټولو خطرناک هیوادونو کې د سوریې، جنوبي سودان، عراق او سومالیا نمونه یاد شوی دی. او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واورئ، د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته پام وکړئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په مزنۍ صفه 2.94 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، شرغ لست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګونکي عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلند وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کېږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل و انسانی صفات نه برخمند بی ګټه واخلي، او بالاخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونو له امله هغوی په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکي عمل وشي، دوه ګونکي عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، د هغو نه د ټولو خلکو لاساسی یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته اوږدې نه کېږي، هلته نجونې